السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې باید قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام تړون هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار علم مومن دې درته وړاندې کوي.
سړی مشروم به د مهم خبرونو لنډیز. یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور احتمالا د امریکا د بی پلیټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د پاکستان پوځ د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور ډکه یو شمیر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شهي هیوادونو سفر پیل کړی. او زه خبرونو تفصیل. یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور احتمالا د امریکا د بی پلیټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک وایي دوی د پاکستان او افغانستان پولیسو سره نږدې په یو لری پرته سیمه کې پرون وختي د طالبانو د مشر د نه کولو لپاره بریدونه ترسره کړي او نتیجې یې څاري. امریکایي چارواکی چې د عملیاتو په اړه د تفصیلاتو ورکولو اجازه نه لري وایي کېدای شي مولا منصور او یو بل تن چې په ګاډي کې روان و وجل شوی وی. چارواکو ویلي دي چې دا ډرون برید وو چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له اجازه وروسته د بلوچستان په لویدیز احمدوال خارګوټی کې ترسره کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان میناپال نن مشال دوتول چې دوی په مولا منصور برید تاییدوي.
مور پر ملا اختر منصور باندې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید تاییدو. د فیصل حکومت د دوه معلوماتو ارزونه کوي. په څېړنو او تحقیقاتو باندې اخته دی چې آیا په دغه برید کې ملا منصور وژل شوی دی او کیا. پر یو شی روښانه دی چې د افغانستان د خرګو دښمنان په هیڅ ځای او هیڅ سیمه کې پټ او مسون نشي پاتې کېدلی.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې ویلي دي که مولا منصور وجل شوی وي دا به طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. بلخو افغان اسلامي اجانس لیکي افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وجنې رپورټونه رد کړي او وایي محفوظ دی. د پاکستان پوځ د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور ډکه یو شمیر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د پوځ ویان لپټنټ جنرال اسیم باجوا پرون په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د دې ګام مقصد دوړخي زړی کې نور پیاوړی کول او پر پوله همکارۍ ته وده ورکول دي. اسیم باجوا زیاته کړه چې له دې سره به په پوله امنیت او ثبات کې ډیره مرسته ترلاسه شي. بلخو د پکتیکا والی امین الله شارق پرون مشال دوته ویل
انګور اډې ته هغه حیات کې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغلي وو. په رسمي ډول باندې هغه تاسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شو.
یا دې چې تیر اونۍ په تورخم پوله د خاردار تار لګولو تعمیراتي کار پلانجې د تورخمو دروازه وټړل شو چې بیا څلور ورځې پس د پاکستانی پوځ د مشر جنرال شریف په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ د ملاقات وروسته د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص شو. د یو بل خبر لمخې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر پرون مشال وویل چې دا اقدام یې د کرخې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف په ګوند مشر عمران خان په سوات کې ولسی غونډه ته وینا کوي. په خامې سملې کې د تحریک انصاف په غړي سلیم رحمان نن مشال دوته د جلسې پړ ویل
زموږ جرالا کې بخې ان شاء الله د کېد چیرمن پاکستان تحریک انصاف په روان دی. موږ ورته خپل څه پرځمه خپل لغه تیار کړی دی. ټول وزیران صاحبان ان پی ایران صاحبان ټول په مشترکه لایمن باندې دیګل او کم چې غرغ منشوبې دي دغه نه کوو چې کم غټ زموږ سوات ته ترقې لپاره امپورټنت دی نو داغه او تاسو وکړي ان شاء الله دا به موږ کوو.
د خبر پښتونخوا حکومتي ګوند د تاریخ انصاف په داسې حال کې د سواد لپاره د ترقیاتي کارونو د اعلانولو خبره کړې چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په سواد لپاره یو شمېر ترقیاتي منصوبې اعلان کړې. مشال لړیو ته وغوښتي. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویا د دوا خان مینپال مشال دوترنن ویل چې د سفر هدف دا دی چې ولسمشر د سبا د ټولو لپاره شپاړسم کانفرنس کې برخه واخلي او هلته وینا وکړي. مینپال زیاته کړه چې ولسمشر بانن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش، القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړي دي. برطانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برطانیا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2010 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیونه ډالرو مرستې کوي. اوس د دې هیواد د بنو چارو وزارت فلپ هامون ویلي دي چې دا مرسته به تر 2010 کال پورې جاري وساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شی هیوادونو سفر پیل کړی. د دې سفر هدف د سیمې هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتول دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. لمحال ویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. او اخیری خبرداری چې د ایران د بانو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پنګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواز ظریف پوتیروس په تهران کې خبری غونډې ته ویل امریکا باید په ایران کې د پنګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار العالم مومن اوریدل د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور امریکا وایي کې دی شي چې په پاک افغان پوله په ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی وي. یو کارپو وایي د شمالی وزیرستان د درپخیل داوړ قبایل وای حکومت په ډانډه درپخیلو کې د دوی د کورونو ورانولو په فیصله بیا غور وکړي.
جو حکومت اڑ وکڑو پلا وڑ میں واسل کرونا اٹی پکے پخلے میں وال تر پخل سلائی در نر دائش کردا نر دائش گردی کو ٹول تعلیم افتہ دی او دولت مندی
دا خیبر جنسے د تیرا میدان سکان وای چھ نامنی او د دوی شوندم ډیر غسمن کڑے
پداس کے نیو تخت دلی وہ درے چھ سب دو بون اب مو بنیو ای غورنا بین بون ڈازے مزیلے بیروغلے ورنا بین غلے بوغ بین وشتو دا دا گونن دلتا پوتے شولو او کورنا ویرون شولو او جسم بدل دا گٹلی وغان پتہ زوی بون پتہ شوی
او د نور ریپورتونو تر څنګ نیوز پروګرام تړون هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته اوس ورته د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د امریکا د دفاع وزارت د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې د احتمالي وژل کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویلی دی چې دا ډرون برید په پاک افغان پوله 13 ورځې شوی دی او امریکا د دې برید نتیجې ساري. نور تفصیل د احمد شیبر په دې ریپورت کې.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رویټرز اژانس ته څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکی وایي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په امر بی پیلوټ الوتکې وروسته تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د ملا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې برید څېړنه کوي. یو امریکایي چارواکي په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور هغه وخت په نښه شو چې له یو بل وسلوال سره په موټر کې د پاکستان په احمدوال ښارګوټي کې سفر کاوه. ملا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې 4 ورځې وروسته تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د پاکستان په کراچي ښار کې 2 کاله مخکې مړ شوی دی. د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمیر قمندانانو د مولا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې مولا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خنډ او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی ګواښ یاد کړی دی.
مشال ریډیو تاسو سره د افغان لسمشر اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال وای چې دوی په مولا اختر محمد منصور برید تاییدوي. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي او په سر کې ترې د مولا اختر منصور په احتمالي توګه د وژنې په اړه پوښتلې دي. انا غوای
مور پر مولا اختر منصور باندې د امریکا د پیلوټ الوتکې برید تاییدوي. دا فیصل حکومت د دوه معلوماتو ارزونه کوي او په چړونو تاخاتو باندې اخته دی چې آیا په دغه برید کې ملا منصور وژل شوی دی او کیا. پر یو شی روښانه دی چې د افغانستان د خلکو دښمنان په هیڅ ځای او هیڅ سیمه کې پټ او مسون نشي پاتې کېدلی.
نو تاسو سره اوس چې کوم معلومات دي دغې په مطابق باندې دا پیښه کوم ځای کې شو او کله شو او تاسو امریکایي چارواکو په دې اړه څه معلومات در سره شریک کړی دي؟
تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات رسیدلي او پر هغه باندې کار کوو هغه دا دی چې د ډیورینډ فرضي کرښې ته نږدې ده پاکستان په خاوره کې دا برید شوی دی. ولې د دغه برید معلومات مخکې تر مخکې لا د افغانستان له حکومت سره شریک شوی.
نو د مرګ یا په د باندې دا حمله دا به د سولې د خبرو باندې څه غیز ولري؟
دا باید د افغانستان په دښمنانو ته شي د ملا اختر منصور تر قیادت او مشرۍ لاندې د افغانستان د خلکو په وژنه باندې لاس پورې کړي دی. باید په دې باندې پوه شي په هیڅ سیمه کې هم پټو مسونه شي پاتې کېدلی. نو د دوی لپاره یوازنۍ لار او ښه چانس دا دی چې د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او راشي په افغانستان کې آرام ژوند او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي. د ولسمشر سفر مخکې تر مخکې پلان شوی و. د افغانستان لپاره مهمه ده چې د قطر دوامدار ملګرتیا او مرسته د افغانستان سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې ولري. په دې شکل نشته چې قطر د افغانستان په سوله کې مهم او ټاکونکی رول لري. ولې دا پیښه له هغې پیښې سره په هیڅ ډول باندې تړاو نه لري.
تاسو د افغان لسمشر اشرف غنی یو بیان د واخان میلا پال مرکار دله چې زم همکار بشیر ګواخ ور سره کړی و. دی وای چې دوی په مولا اختر محمد منصور برید تاییدوي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د دې نوړاندې لکه څنګه چې تاسو اوریدلې دي چې امریکا د دفاع وزارت ویلي دي کېدای شي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی وي. زم همکار ګل ایاز په دې موضوع د سیمه ایزو چارو په ایاس وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې پیښې وروسته د رام مخې تاکیدونکو حالاتو په اړه پوښتلې دي. نو نوماړی وای
نو ما ته د پښکارې مرکه ده یو قسم لار سمولې و چې د څه سره من تراولي چې په هغه باندې ټول طالبان موافق دي او هغه د سولې لار کوي چې هغه ورسره ټول طالبان وي او که جنګ کوي چې بیا هم وي. نو ملا منصور صاحب خلاف دا خلکو ریزرویشن د طالبانو په مابین کې څه وو نو څه خو یې په زور غلي کړي وو څه غلي شول. خو بهرحال دومره په اخلاص باندې ځمه خلکو نه ومنلی څومره چې د طالبانو پخوا لیډر دوی منلی وو یا څنګه د طالبانو مومنټ پیل.
ایا وزیر صاحب همدا خبره چې د سولې کوم پروسه چې روانه ده او پاکستان دا وایي چې موږ په افغان طالبانو دومره اثر نه لرو چې د خبرو تر میسته راکښ کړو، نو آیا که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي چې مولا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی دی، نو آیا ستاسو په نظر باندې بیا به دا د امن خبرې تر چې دي دا به پر مخ لاړ شي او کنه؟
سراج الدین بربانی چې هغه ډېر ریزرویشن هم دي غواړم خو ګورو به چې زما اندازه دا ده چې شاید مو د منصور د خبرو اترو کولو ملګرتیا داسې ډېره نه کوله او امریکا په فشار باندې ده ځکه په امریکا کې په دې کال کې څو میاشتې بعد په جنوري کې به نوي کال کې به نوی صدر وي اوباما به خلاص شي نو هغوی هم په فشار باندې دي چې د اوباما په تګ نه مخکې مخکې د افغانستان د مسله په یو طرف شي یا سوله وشي یا د جنګ په لار هر څه چې دي خو ته یو طرف ته شي طالبانو سره څه لار وباسي.
په مجموعي توګه تاسې د ټول مجموعي صورت حال ته په کوم نظر ګورئ؟
زما ګمان دا دی یقین مې دا دی چې شاید د دې نه بعد د افغان حکومت سره د خبرو اترو کولو ته اهمیت ځکه هم ملاو شي چې په افغانستان کې ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر آلریډي اګریمنټ وکړو حکومت سره سوله وکړه او پاکستان او چین او امریکا او افغانستان د څلوریزه ډله چې ده دا هم هلهځلې کوي چې د سولې لار راوباسي. نو د امریکې او د پاکستان او د افغانستان او د چین د ټولو په دې اتفاق دی چې په افغانستان کې د امن راشي. نو زما یقین دی چې د رښتیا اخلاص خوالي به هم کوي. نو ما ته خو داسې ښکاري چې راتلونکې ورځو کې به شاید پازیټیو لار منځ ته راووځي.
دا سیمایز چاروپو ایاس وزیر مرکام و وارده دوی هیله لري چې په افغانستان کې با امن پروسه پر مخ ولاړ شي. خو په افغانستان کې د پاکستان پخانی سفارتکار رستم شاه مومن چلانه سر لري. زم همکار ګل ایاس رستم شاه مومن سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ملا اختر منصور وژنه به په افغانستان کې د روغې جوړې په بهیر څه اثر پرې باسي. انو نوموړی وایي
دا پروسه به عمر ختمه شي او دا جنگ بخور شي. او مهمه خبره زاده کی دې رښتیا پوښتوي نو آیا طالبانو تحریک با یو زه پاتې شي دی به یو بل امیر منتخب کی چې پاغه باندې بتول دایتي او کنا دی بیا تقسیم شي. دا دې خبره شو نو بیا خو د فکر کوم چې د دولت دغه کوم یې به زیات شي مضبوطوالی او که نه دې چېرته یو امیر منتخب په باغ باندې بیچ شو او یو ځای پاتې شو نو بیا به جنګ ډېر زیات خور شي او بیا به د خبرو اترو امکانات هم ختم شي.
رسم شاه محمد صاحب یو آخري پوښتنه، آیا تاسو څه ګڼئ چې دې ډرون بریج چې په پاکستان کې ترسره شوی دی دې به د پاکستان او د امریکا پر اړیکو څه اغیز ولري او که نه؟
نن لري ځکه چې معلومی کې دا څه چې پاکستان دولت وسره په صلاح کې شریکو او د دې نه پس به د طالبانو او د پاکستان منځ کې فاصله هم ډېر زیات شي او د پاکستان کې څنګه چې اعتبار او عالم بالکل ختم شي.
تاسو د کارپور استم شاه مومن مرکه او د لچ زم همکار ګل ایاز سره کړی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور ډکیو شمیر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج بیان عاصم باجوا پرن په ټویټر پاڼه ویلي دي چې د دې ګام مقصد دوړخي ساړي کې نورې پیاوړي کول دي او په پوله همکاري ته نورا ودور کول دي. عاصم باجوا زیاته کړه چې لدی سره به په پوله امنیت او ثبات کې ډېره مرسته ترلاسه شي. دا لاغرست ده چې تیرونه په پاکستان کې د افغانستان سفیر د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړي چې ترخم پوله د تګ را تګ لپاره بیرته پرانسي. نور تفصیل د احمد شیبر په دې ریپورت کې.
د پکتیکا والی په دې باور دی چې سیاسي فشار او ډیپلوماسي پاکستان دې ته اړ کړ چې د انګور اډې په سیمه کې جوړ کړي پوځي تاسیسات افغانستان ته وسپاري. د پکتیکا والی امین الله شارق ازادي رادیو ته وویل
د نړیوال هغه سره فشارونه هم چې په دې باندې دی او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دی په دې وروستیو کې تاسیس د امریکا متحده ایالاتو هغه حکومتونه او د نور نړیوال فشارونه د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان ته د سولې او د ثبات راتګ خاطر باندې ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دې ته مجبوریږي چې باید د دې حقیقت ته غاړه کېږدي او دغه یې هم یو نیک ګام کومه د خروادتو د تحکیم لپاره
د پکتیکا والی زیاته کړه چې لیوکال رئیس چې دی والی شوی دی د هڅه یې کوله او په دې ورستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زخیل وال ډیپلوماټیکو هڅو دا نتیجه ورکړه چې پاکستان د انګور اډې تاسیسات افغانستان ته وسپاري. سبان دی اونۍ مخکې د پاکستان پوځ د څلور ورځو په مخه د تورخم دروازه د افغانانو پر مخ وتړله چې بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت مرزا خلوال د پاکستان د پوز له مشر راحیل شریف سره خبري وکړه او وسادي رډو ته وویل چې د تورخم ترڅنګ د انګور اډې پاړه هم له پاکستاني لوري سره خبري کړې دي. خو د پاکستان د پوز ویاند اسم باجوا په ټویټر کې لیکلي دي چې د انګور اډې د تاسیساتو لسپارلو سره دوی د هیل لري چې له افغانستان سره به ټوله سرحدي سنځ پراتلونکي کې هواري شي. د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل په دې باور دي چې د انګور اډې د تاسیساتو لسپارلو څخه د اسلام آباد د هدف دی چې له کابل سره اړي کی عادی کړی.
پاکستان شاید د دې طریقو ولی شي بیرته افغانستان ته یو مضبوط پیغام ورکړي ترڅو به روابط عادی حالت ته وګرځي. واځي انګور اډنل ته فکر کوم په مومند ولسوالۍ منګرار کې هم الته کوم پوسټ ورته تسلیم شوی دی.
د انګور اډې د تاسیساتو پر جوړېدو نشته درې کاله مخکې پاکستانی پوځانو شروع وکړه. هغه وخت د افغانستان حکومت له ډیپلوماټیکو لارو هڅه وکړه چې د سنځه هواره شي، خو اسلام آباد پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ټول سرحد په نقشه شي.
د پاکستان فوج ادا کوي چې د شمالي وزیرستان رسته برخه شوالې له وسلوالو پاکه کړی ده. فوج وایي چې شوال کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه یو سل او شل وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور یې زخمیان کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه سندې ویلي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولیس د پاکستانی طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته غرنۍ سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قمندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د زربیاز پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو سل شل ترهګر وژلي، اتیا یې ټپیان کړي او په خبره یې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او شپږویشت نور پکې ټپیان شوي هم دي. نموڑی شوال د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پیاوړی مرکز وبالو ویل
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د ترهګرو لپاره ډیر مهم ځای و ځکه چې دا د هغوی وروستۍ پناه ځای او هغوی موږ سره دلته سخته جګړه کوله. دلته د هغوی جټپوړي مشران او تربیه شوي ډلې موجودې وې چې موږ سره جګړې وکړې. فوجی مقامات همداراز هغه وسلې او مهمات هم خبریالانو ته وښودل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولي وو. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته غریزه او ځنګلزاره سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال په جون کې تر هغه وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد فوجي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې خونړي ترهګریز بریدونه وکړل. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې درې نیم زره کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان در پخیل دا وړ قبایلو له پولیټیکل انتظامی غوښتنه کړې ده چې په ډانډې در پخیلو کې د دوی د کورونو ورانولو په فیصله نظر ثانی دی وکړل شي. دوی دریس لري چې د یو مجرم لپاره ټول کام ته زیان رسول غیر انساني سلوک دی. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
د شمالي وزیرستان د درپخیل دا وړو مشرانو له چارواکو غوښتنه کړې ده چې امنیتي ادارې دي د هغوی د شاوخوا 1200 کورونو د ورانولو څخه ډډه وکړي. پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته ملک حبیب الله درپخیل مشال ریډیو ته وویل چې د یو مجرم په وجه ټول خار یا ټول کلی ته سزا ورکول لوی ظلم دی.
د شتګر د چار په کیمه کو ناشوي قبایل د خبره مخالف دي، خو په دې ګناه مې دا ننسي چې دا قبایل دي. شاہ بازار 2 کلومیٹر بازار وو چاغا مسمار شو 9000 بیکین پشه موجود وی پټولا پټاشه د امرستر بازار نو نو میش دا وی چې کپ میران شاہ بازار شي وی کپ کبایلی علاقہ شي وی کایو کور وی مجرم می میجه دفاع نکي. خو په یو مجرم زې پره ټولا شریاب رنگول دا قبایل سره جد ظلم ده.
او د ډانډي درپخیل یو سپینګری حاجی اشرف مشال ریډیو ته وویل چې د درپخیلو ټول قام تل د حکومت ملګرتیا کړی ده او په کار د حکومت اوس د هوی کورونو ته د زیان رسولو نه ډډه وکړي.
د ایجنسی شمالي وزیرستان درپخیل چې درپخیل نوې د ایجنسی چلیږي نه چې درګردوي درګرزانه پرېږده درپخیل یې نه پرېږدي. درپخیل په کوم امیر سره تجک وزبک وی چې حکومت اړ وکړو په لوړه مې واصله کورونا ټپکې په خوله مې وواله. درپخیل سړی د نه دهشګرده نه دهشګردي کو ټول تعلیم یافته دي او دولتمند دي.
او د داول درپخیلو قبایلو یو بل مشر اشرف الله مشال ریډیو ته وویل
داند درپخیل یو کلی دی دا نوی آبادی د جی ګلم خان په روډ باندې کوم د سکیورټی فورسز پاتې کیږي او د دې په منځ کې یو 50 قدمه هادي فرق دی. او دوی دا وایي چې مونږ چې څومره خبرېږو چې دوی داندې درپخیل کورونه ورانوي خو مونږ وایو چې بې ګناه خلکو کورونه د نه ورانوي ځکه چې زمونږ خلک آس هم بې روزګاره شول دوکانونه بازار اوران شو جیدتون اوران شول کورونا اوران شي د خلک په چرته او د دې خلکو نه بس جوړوي حکومت د دې خلکو لپاره سم متبادل څک کړل غواړي هغه څه پروګرام نشته.
مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه د درپخیل داوړو د کلی د اورانولو په لړ کې سبانه بل ورځ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ یو جرګه هم رابللی ده او په دغه جرګه کې به د ډانډي درپخیل مشران د خپل کورونو د نه ورانولو په لړ کې د پوځي چارواکو سره خبرې اترې کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
دا خبر جنسی د تیرا میدان سکان وای چې نامنی او د دوی شندم ډیر اغیزمن کړي او وسلوالو طالبانو د دی کورونا وران کړي. دغه به کور کړل شي به سکان وای چې دوی په ډیر کم شمیر کې خپل کورونا تستانه شي دي. د تیرا سکان وای په خای ډیر پارا ما ژوند تیرولو خپل مذهبي رسمونه به هم تر سره کول خو اس له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل د فرحات شینواری په ریپورت کې.
په دې وروستو کې د اپریدی کوم ټولې بې کوره شوي قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوي دي خو بې کوره شوي سکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بیرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمی د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي
نشلو بارای کمر خیلین کناغه دو خلکو نه مخشولې څه تکلیف مونږ نه وکړای چې کله دا حالات خراب شول نو دون لړو پکاړو باندې موږ نه وردو پښتون کړیو دا وطن کې کړیو بیا به کوم په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې څه په دوه مو اب مو بنو یو غرونه بین باندې داز مزایل به روغلې بر نه بین روغلې بوغ به وشتو دا دا د ګونان دلته پوتې شولو او کورونه ویرون شولو او چې څه بدل دا کټلی وغان نه پته زوی باندې پوتې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مو سخه خپه صحیح طریقه سره مو سخه دود وکي.
او یو بل سیک ارویل سنگ د کډوالې وخت ادبی او وای
او بیا بس دا څه ولات رو باندې روغلو چې واز دا ګړبړ جوړ شو په دا کې شپېم ارے اور سوالیو پرخوندیو براون چې چھو اندل تا پوتې شو چې کلا اوس بیا لګرنوی روغلا حکومت روغلو ولګا سباچای جوړ کړ بیا روغلو ولا چې د ملک نام نکی کی زکه چپکی وخت تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي او کوس په مزدوریم نه پی گزګه چې پیسې ارتن دل تر نه پوتې او کوس پر آیات کې چې کوم دای پیسې لاګيږي په پیسو به کور بور کاوه بالکل مخ کې وو وس خپل مذاب کو خپل طریقا چلو مسذوب کې غرض نه کوي او نه کولای شي.
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړې وویل
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول وس بیا رغلی وا دې کونونه سوي او نورن جوړ کړل وو کورونه ختم دي ولې من دا دې کونونه کول وس من دا دې کونونه کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخکي بین کول او مخکي کورنۍ ډېرې وروغه تقریبا 3-4 سو خونه وس نری نشترای 4-5 خونه مایلا پوتې شوی.
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت پله وډلې انصار الاسلام ترمنځ خنړې نخته شوی چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیما پرې خوا خو صورتہ ټول خلک بیر تاسو نه شوی دی او د بیا بحالیو پرمختیایي کارونو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو مشال ریډیو تاسو اورئ د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه وورو.
امریکای چارواکي وایي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور احتمالا د امریکا د بی پلیټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایاند پیټر کوک وایي دوی د پاکستان او افغانستان پولیسو سره نږدې په یو لری پرته سیمه کې پرون وختي د طالبانو د مشر د نخښه کولو لپاره بریدونه ترسره کړي او نتیجې څاري. امریکای چارواکي چې عملیاتو په اړه د تفصیلاتو ورکولو اجازه نه لري وایي کېدای شي مولا منصور او یو بل تن چې په ګاډي کې روان وو وژل شوی وي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند نن بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په مولا منصور برید تاییدوي. بلخو افغان اسلامیک اجانس لیکي افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وژنې رپورټونه رد کړي. د پاکستان پوز د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د پوز ویاند لیپټنټ جنرال اسیم باجوا پرون په خپل یو ټویټر پیغام کې دغه خبره کړي. د یو بل خبر لمخې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. دغه سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر پرون مشال ریډیو ویل چې دا اقدام یې د کرخدوان غوړتیا د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسی غونډې ته وینا کوي. په خامس حمله کې تحریک انصاف غړي سلیم الرحمن مشال ریډیو ویل چې د ټاکل شوی عمران خان بعد غټو ترګتی منصوبو اعلان هم په سواد کې وکړي. افغان ولسمشر په قطر کې د ولسمشر اشرف غنی مرستال ویان د وخان مینپال مشال ډوسویل چې د سفر هدف دار چې ولسمشر د سبا د ټولو لپاره شپړسم کانفرنس کې برخه واخلي او هلته وینا وکړي. امریکا ولسمشر بارک اوباما د شهي هوادونو سفر پیل کړی دی. سفر هدف د سیمې له هوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ زیاتول دي. او د ایران د بلوچستان سره وزیر په امریکا غږ وکړ چې پنګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي.
لن خبرینم د اسرار العالم مومن نواری د لوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان سره رسپانو په خپل اداريو کې سلیکل دي.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان په باضابطه توګه د جوهري سپلایرز ګروپ د رکنیت لپاره درخواست ورکړې ده. په ویانا کې د پاکستان سفیر د جوهري سپلایرز ګروپ د چیرمن په نوم لیکلي ایوي مراسلي کې ویلي دي چې پاکستان په یاد ګروپ کې د ګډون په حق له مهارت او بنیادی ډانچه لري. ورسپانه لیکي چې پاکستان او هند دواړو جوهري وسله د نه خورولو معاهده نه د لاسلیک کړي، خو هند دغه ګروپ رکنیت ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړې ده. نو په دغه وجه پاکستان هم دا درخواست ورکړو او د پاکستان دا دریز دی چې دغه معاهده نه لاسلیک کوونکی ملک هند ته د جوهري سپلایرز ګروپ رکنیت ورکړي کېدې شي، نو پاکستان ته ولې نه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په یاد ګروپ کې د شاملې دو لپاره دا درخواست ورکول دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د جوهري وسلې د نه خورولو لپاره په مخلصانه توګه خپل کوششونه جاري ساتلي دي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان لخوا تر وسه د امن مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لړکې څه مثبت جواب نه دی راکړی شوی او وی ویل چې څلور اړخیزه رابطه ګروپ به خپلو ګډو ذمواریانو تر لاندې دا کوششونه جاري ساتي چې په افغانستان کې امن او قلاري راشي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د دې سیمې د ښه راتلونکي لپاره ډیر ضروری دی، نو پاکستان له پکار دی چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خپل کردار په ښه شان ولوبوي چې د سیمه کې امن راشي. ورسپانه لیکي چې افغانستان له هم پکار دی چې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د کمی له وجې د امن کوششونه متاثر کیږي. نو پاکستان او افغانستان له پکار دی چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یو پرمنا او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او مفاهمت نه په غیر په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دی. نو ډومبه خو دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا خ جوړیدل ضروری دی، ځکه چې د اعتماد سازۍ له وجې به په خ ډول معاملات مخ په وړاندې بوتللې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټرز خبر یې شانس لیکي چې هند له ایران سره د یو بندر د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. هند وایي چې افغانستان او ایران سره اقتصادي راهداري جوړولو اراده لري. بلخوا د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې نیټو هیوادونه له افغانستان سره د مرستو کوي ژمنې کړې دي. د دواړو لیکونو نورې برخې درته ګل ایاز وړاندې کوي.
رایټرز خبری جانس لیکي د هند حکومت با له ایران سره د چابهار بندر جوړولو په اړه یو قرارداد لاسلیک کوي. د چابهار بندر جوړولو په اړه د دوړو هیوادونو ترمنځ لډيري مودي رئیسی خبرې ترې روانې وي، خو پر ایران د بندیزونو له وجې د ځان ښکار وي. هند په دغه پروژه کې ډیره زیاته لیوالتیا لري، ځکه چې دغه هیواد نه غواړي چې چین یا نور هیوادونه ترې مخکې شي. خبری جانس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي با د ایران د سفر پر مهال په چابهار کې دوه ټرمینلې د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. خبری جانس د هند د بارونو چارو وزارت یو چارواکی گوپال باغلی په حواله لیکي چې هند په لومړي پړاو کې په چابهار بندر کې د 200 میلیون ډالر نه زیاته سرمایه‌کاری کوي. گوپال وایي چې هند، افغانستان او ایران به د اقتصادي او ترانسپورت راهداري یو جدا تړون لاسلیک کوي چې چابهار بندر به یې مرکز وي. خبرې جنس د چارواکی گوپال په حواله زیاتوي چې درې اړخیزه تړون کې به په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د زمينه برابر شي چې د سمندر لارې هند ته رسای ولري، او دا به هغه هیواد لپاره متبادل لارې هم پیدا کړي. خبرې جنس لیکي چې د پاکستان مخالفت له وجې هند نشي کولای چې افغانستان او منځنی ایشیا هیوادونو ته ځمکني رسای ولري. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په خپل ویب پاڼه د ګډو ځواکونو د مشر جنرال جو ډانفورد د سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډانفورد ویلي دي چې په افغانستان کې ناټو د خپل ماموریت په اړه قوي ژمنې کړې دي. نوموړي په اجازه کې د سفر پر مهال خبرونه تویل چې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ میشن مشر جنرال نیکولسن په برسلز کې د غونډې پر مهال د 2018 او 2018 کال په اړه معلومات ورکړ. نوموړي د ناټو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې له ځواکونو سره د ملاتړ او د روانو حلو ځلو په اړه وروستۍ حال ورکړو. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله واله ډله تر ډیر فشار لاندې ده. دفاع له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د کچې په اړه خبرو تر ته دوام ورکړي. اوس په هغه هیواد کې 9800 ځواکونه موجود دي چې د کال تر پای به پاتې شي. دغه پلان غوښتنه کوي چې د 2018 کال په پای کې د سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټ کړي.
د مشال ریډیو دا
دوچه ویلې په یوې مقاله کې د سنو کارپوهانو په حواله لیکي چې د پاکستان او ترکی ترمنځ ډېرې خبرې یو شان دي، خو باید ترکی د اسلامي سختدریسه او له اسلامي یاغیانو سره د ملاتړ په برخه کې د اسلام آباد په سیر لارې خپلې نکړي. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین په حواله لیکي چې ترکی په شام کې هغه تیروتنه تکراروي کوم چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. د مقالې ځینې نورې برخې د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډوچه ویلې په یو مقاله کې لیکي په ګاونډي او سیمو کې جګړې، اسلامي یاغیانو ته روزنه او د مخالفه رایو د غلي کولو هڅې هغه خبرې دي چې په ترکیه او پاکستان کې یو شان والی لري، خو کارپوهان وایي انکرا باید د اسلام آباد لاره خپل نه کړي. مقاله لیکي د شام جګړې په نتیجه کې په ترکیه کې د اسلامي سختدریزه راپورته کېدل او بیا د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د حکومت پر ضد د مخالفه رایو د خاموشه کولو او د کورد بلتون غوښتونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لارې هغه عناصر دي چې ښکاري د ترکی دراتلون کی شکل با جوړ کړی. مقاله لیکي په پاکستان کې داسې حالات په 1970 اتیایمه لسیزه کې مخه تراغلی وو، تر اوسه ترې د وتلو هڅه کوي. په 1970 اتیایمه لسیزه کې افغان جګړې د پاکستان سیاسي حالات د تل لپاره بدل کړ. مقاله لیکي د طیب اردوغان په سیر د پاکستان پخانی پوځي امیر ضیاء الحق په هیواد کې د اسلامي سختدریزه نظریه پر مخ بوتله او د مینسلارو سیاسي ډلو او فعالانو پر ضد یې کارروایانې وکړې. مقاله لیکي د ترکی په یوې خبری ویبپاڼه المانیټر یو مشهوره خبریال فهیم تستکین د خپل هیواد خلکو ته په ترکی کې د پاکستانایزیشن یا د پاکستان په سر د حالاتو جوړېدو خبرداری ورکړې ده. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین پاړه لیکي نوموړي د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ته د اسلام آباد سفر پر مهال ویلي وو چې ترکی په شام کې هغه غلطي تکراروي کومه چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. مشاهد حسین ویلي وو ترکی چې د کومو تنظیمونو ملاتړ کوي یو وخت به دا د ترکی خلاف شي. نوموړي ویلي د افغانستان په جګړه کې پاکستان یو پارټي جوړه شوې وه او د طالبانو ملاتړ یې تیروتنه وه، او اوس پاکستان د دغه غلطیانو تاوان پوره کوي. مقاله د یو کارپو مایکل کوګلمن په حواله لیکي کله چې ریاستي غړي له غیر ریاستي غړو سره اړیکې جوړې کړي نو د زیاتو خرابو حالاتو ګواښونه پیدا شي. مقاله بیا د یو بل کارپو عارف جمال په حواله لیکي په ترکی کې اسلامي سختدریزي نوې خبره نه ده بلکې دا دوله سیده وړاندې پیل شوې ده. مقاله لیکي زیاتره کارپوهان په پاکستان کې د اسلامي سختدریزي راپورته کېدل د افغانستان د 1978 لسیزې له جګړې سره تړي، خو عارف جمال وایي په پاکستان کې اسلامي سختدریزي د 1950 لسیزې په لومړیو کالونو کې شروع شوې ده. عارف جمال وایي دا هغه خبرې دي چې ترکی او پاکستان سره جلا کوي. د ترکی د پیړیو راهیسې یو جغرافیایي وجود پاتې شوی دی او په نفسیاتي توګه یې ځان غیر محفوظ نه دی احساس کړی، خو بیا پاکستان په دې برخه کې هیڅ تاریخ نه لري. نوموړی وایي پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دی او هڅې یې کړي دي چې د هند په څیر جوړ نه شي، خو ترکی ریاست او ټولنه اوس هم تر ډیره سیکولر ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوپینین مجلې په یو مقاله کې په پاکستان کې د خزینه خبريالانو د ستونزو په اړه لیکنه خبره کړې چې په کې راغلي په هواد کې د کار په وخت نه یوازې د ښځو جنسي زورونه کېږي بلکې د ټولنې رویه هم د کارکونکو خزینه خبريالانو په وړاندې سم نه ده. د مجلې په خبره په پاکستان کې د یوې خزینه خبريالې د ښه کار ستاینه نه کېږي. د دې سربېره دوی د کمې تنخواه او د کم امنیتي انتظاماتو له مسلو سره مخ دي. نور تفصیل د ملیحه میرزاده نورو. اوپینین نومي مجله لیکي په پاکستان کې د خبريالۍ په میدان کې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او کار کول ورته اسان نه دي. مجله لیکي په پاکستان کې د یوې روښان فکرې ټولنې په شان د ښځو د کار ستاینه نه کیږي. د مجلې په خبره د صحافت په میدان کې ورته وار په وار دا یادګیرنه ورکول کیږي چې یوه ښځه ده او په سیاسي موضوعګانو د رپورټونو ورکولو پر ځای له ښځو سره په تړلي موضوعګانو د خبر ورکوي. مجله لیکي په متنازعه موضوع کار کولو کې هم یوه خزینه خبریاله مشکلات لري. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا پر سیاسي مسلو لیکل او یا خبره کول یوازې نارینه کولی شي؟ آیا ښځې دغه صلاحیت نه لري که څنګه؟ مجله لیکي په خبریاله کې د ښځو پر کردار هم خبرې کیږي. کچرې کما خزینه خبریاله لکوم مهم سیاسي شخصیت سره مرکه کې کامیاب شي، نو دا ویل کیږي چې دا ځکه ممکن و چې هغه یو ښځه ده. د دې پر ځای چې د ښځو حوصله افزایي شي لپاره یې داسې جملې استعمالیږي. د دې برعکس که یو نارینه خبریال څخه خبر ورکړي نو بیا د خلکو رویه بدله وي او ډېره ستاینه کیږي. مجله لیکي د دې معنا دا نه ده چې د هر سړي همدغه رویه ده او د کار په میدان کې ښځې زوروي. د مجلې په خبره د ښځو ملاتړ کوونکي نارینه هم شته، خو هغه په اوړو کې د مالګې برابر دي. مجله د کار په وخت د ښځو جنسي زورونه هم یوه مسله بولي. د دې تر څنګ د خزینه خبریالانو تنخواه هم ډېره کمه وي چې په معاشره کې ورته نورې مسلې هم پیدا کوي. مجله د یوې خبریالې کرن لخولې لیکي چې ادارې ورته د مهارت زیاتولو موقع په لاس نه ورکوي او نه یې د امنیت انتظام کوي. مجله لیکي د فیډرل یونین آف جرنلسټ د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په صحافت کې یوازې 15% ښځې کار کوي. مجله لیکي د دې باوجود بیا هم ریاست د دوی په ساتنه کې پاتې راغلي دي او خزینه خبریالانې له ستونزو سره مخامخ دي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شوې دی د 19 خبرونې تړون. نو راځي چې ورو چې په دې خبرونه کې نن په د کمی سیمه پاړه خبرې شوې دي. د خبرونه زم همکار بریوال کاکړ جوړ کړی ده.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونې تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هرکلی کوم. د خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده. د خبرونې په پایل کې به درته د کونړ جغرافیه در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه واورې، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو،
د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. دا تړون خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده. شای ډیرو اوریدونکو به د کونړ یوازې نوم اوریدلې وي. د دې سیمې له یو مشر، لیکوال او شاعر عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ ولایت پر جغرافیا رڼا واچوي. عزیز سرشار د کونړ ولایت جغرافیا داسې بیان کړه.
د کونړ ولایت د افغانستان په ختیځ کې پروت دی، چې د ختیځ لور ته د چترال، دیر مومن، باجوړ او د کوزی پښتونخوا سره تقریبا 115 کیلومتره پوله لري، او نورستان، لغمان او د ننګرهار ولایتونو سره ګډې پولی لري.
له عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد دی، او د دې سره تړلی کونړ چې دی په 400 اداري واحدونو باندې یا ولسوالیو باندې ویشل شوی دی، چې هغه ولسوالۍ اسمار، بر کونړ، چپدره، دانګام، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نارنګ، ناړی، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکاڼو او د وټپور ولسوالۍ دي.
اوس پښتنه دا ده چې په کونړ ولایت کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي. شاغلی عزیز سرشار په دې اړه وایي
د کونړ ولایت داسې ولسوالۍ مشته چې صرف یو قوم د پښتنو کې اوسېږي، او داسې ولسوالۍ مشته چې ګډ قومونه پکې اوسېږي، خو په ټوله کې د کونړ هغه ډیر زیات اوسېدونکي یا لوی قوم چې هلته پروت دی هغه صافي دي، چې صافین، مزار درې، باډیل او د پیش دره کې پراته دي. بیا صافین چې دی خپل په دریو په خو یا په دغه ویشل شوي دي، په خیلو باندې چې هغه مسعود دي، ګربز دي، په دې باندې ویشل شوي دي. نور پکې مامون اوسېږي، مشوانیت کې اوسېږي، سلارزی پکې اوسېږي، الکوزی اوسېږي، سادات اوسېږي، او نور واړه قومونه هم دي لکه بزرخیل، یوسفزی، مومند، ملاګوري، مومند، بلکزی، لودین، سرکاڼي، او د افریدو نه پخوا د کونړ لوی خان میر زمان خان هم چې په خپل وختونو کې 300 کاله مخکې دغه پلرین او مشران راغلي وو، هغه هم اوس تقریبا په یو خیل بدل شوي. هغه اصلا افریدین دي، خو ست زمانیانو په نوم یادیږي، چې اصلي په لمټک کې او د هغې نه بیا راخوښ شوي دي په چغسری کې او په وټپور او په دغه ځینو کې اوسېږي، چې د هغې د کورنۍ دغه تعداد تقریبا اوس 900 کورونو ته هغې هم رسېږي، چې سړی ورته د افریدو د قوم یو پښه ویلی شي.
جوان جواک
د خبرونی په دې برخه کې د کونړی ولس پر ژوند جواک ژغیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او مدني فعال عبدالوارث ساپی سره خبرې کړې دي. له نوموړي مې پوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موکو خوشی کوي.
د خلکو خوښیني عموما د ودونو په مناسبت باندې خوښیني لمانځي، او کله چې داسې بعضي خوښیانو د له امله ځینې جرګې جوړې شي او جرګه په کامیابۍ سره پای ته ورسېږي، نو په دغه حالت کې ډېر د خوښۍ اظهار کوي.
عبدالوارث ساپی وویل په کونړ کې د نور افغانستان غوندې خوشحالۍ په موسیقۍ او اتڼونو نه لمانځل کېږي.
عموما د خوښۍ اظهار دلته یوازې او یوازې په شکر ادا کولو کې دی. یعنی داسې نه ده چې دلته لکه ډول و سورنۍ، دغه دلته ډېر کم رواج دي. عموما خلک هم ورته په ښه سترګه نه ګوري.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه وویل
د طالبانو د دورې نه مخکې عموما خوشحالۍ په داسې شکل لمانځل کېدل چې د چا به زی وشو، یا به داسې د یو جرګې مخالفت موضوع به حل شوه، یا به اختر کې ځین انډیوالان یا دوستانو به داسې یو بنډار جوړ کړ، د هغوی به عموما خوشحالۍ په داسې شکل کول چې خپل محفلي ساز و سرود به جوړو. یعنی دلته ډېر خلک اوس هم فلحال شته دی چې اوس یې سپینګري شوي دي، والدوی ته رباب و منګې او دا شیان زده دي. نو دغه خوشحالۍ مې اوس په هغه شکل چې د طالبانو د دورې نه مخکې وي هغه اوس په هغه شکل نه دي پاتې. دوه ډوله داسې بیانولی شم چې هم ټولنیز حالاتو داسې یو بدلون منځته راوسته، او هم علما کرامو داسې یو عمومي تبلیغ وکړ.
ښاغلی ساپی وویل د دوی په سیمه کې په ټولنیزه توګه د موسیقۍ پر پراخو محفلونو یو ډول بندیز لګول شوی دی.
دا دودیز مسایل دي لکه جرګه شو، اتاړه شو، نناوات یو دا دا زمونږ د دې مسایل چې د تمه کې ډېر کوي د شی لري او ته پوری دا فعال دي نو بیا دې خلکو دا چې یو تاړه کې خودلا شروع را چې چا دلته د موسیقي یو ډله یا موسیقي په خپل کوم د خوشاله په محفل کې د جوړ کړل نه دی با ناغه کیږي هغه ناغه کې به هتا زمادوم را پیا دي چې یو وړه ولسمه ناوړه دا به کلی ته یا قوم ته دا به ناغه ورکړي والی ځینې خلک اوس د دین علاوه اوجره کې بندر جوړي هغه محسوس یو څو نفر راټولېږي
د عبدالوارث صافی په وینا د کونړ خلک د خوشحالۍ د موکو برعکس د غم پر وخت په ډېر منظمه او پراخه کچه له یو بل سره غم راځي او مرستې کوي
ځینې وخت خلک داسې فکر کوي چې دلته ډېر یو غټ سړی مړ شوی دی د شناخته سړی مړ شوی دی نو ځکه په دا جنازه کې دومره خلک دي د بیرون نه چې څوک مېلمانه راغلي ولې هغه چې کله تشخیص وي چې معلومات وي چې نو هغه یو عادي وګړی د کلیوالو شهید شوی نو بیا دومره خلک تقریبا د یو بل سره د خواخوږۍ اظهار کوي
عبدالوارث صافی زیاته کړی چې اشر یعنی په ګډه کار کول د ټولنې د شیګړی او پرمختګ لپاره د کارکونکو ستاینه په شو کارونو کې لکه په ځنګړې توګه تعلیمي چارو کې له یو بل سره مثبت رقابت ساتل د کونړ دولس لشو دودونو ګڼل کیږي
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې بیا په کونړ ولایت کې د میرمنو د حقونو حالت ته کتنه کوو د میرمنو د چارو فعال او لیکواله برښنا شیرزی وای کده د بشري حقونو پرانا کې کونړ ته وکتل سي نو د میرمنو ژوند اوس حسینه دی لکه په خوا چو
میرمن حالت د پخوا څخه ډیر زیات ښه شوی دا مرکز کې ژوند مستد د خلکو ما په هوا کړو دا چې منګوري اخیستي دي لکه تعلیم څخه هم دا وچا ته شوی دا خلک دا داخلي دي په نور پرته چې نه دا هغه ما په پخوا چې څنګه د خپل حالت اما ساندي یې او دومره غاهي لري
برښنا شیرزی وویل اوس په ځنګړې توګه د ولایت په مرکز کې د نجونو تعلیم ډیر عام شوی دی او خلک ډیر ارزښت ورکوي
په مرکز کې خو تعلیم څخه د صفات خلا ډیره زیاته فشار د ځکه چې مخکې به پانسین لسانس هغه د تنو ماسټري یا فارغین و اوس پانسین کې ماشاالله ماسلین څخه خپل اکر باندې وی پانسین ته علم مخکې به چې څنګه څنګه کې په لاسم سم چې لګي دا غاټي چې نو قرانه د خوانه باندې ته اجازه نه ورکول کېدله
خو د برښنا په خبره په لری پرتو سیمو کې لا هم د نجونو د تعلیم په وړاندې خندونه شتون لري نو موړې وجوهات دا په ډاګه کوي
دا ټول د نامې له عمل کې دي ځکه چې یو ځینې غاړه چې مسته نو هغه د سټېډ په کې خاطر چې د کسان له دې په څیر څه نه یا کوم کلینیک کې کار کوي اما کلینیک کې کارونه چې کوي د مخالفین د فارا چې د نن دا غره خو بل اړه ده څنګه ده د خو د فارا ډیر زیات ستونزې دي په نورو پرتو سیمو کې ستونزې ډیر زیات ده او په مرکز کې هم لکه څنګه چې خځې وګوري چې باید کوم کارونه چې د خو د پورې اړه لري هغه هم کوم په نور څه کوي د سړو له طرفه هم څه نور څه کوي بسړي د کډیر تور واخلي نو
برښنا شیرزی په کونړ کې د میرمنو په حواله شری واجونه داسې بیانوي
کونړ کې یو ډېر خراب وخت ما ولې دی یو ځکه ورور نه د نور په سر باندې پیسې نه اخیستل ډېر پیسې چې د کاورو ولایتونه کې اخیستل کیږي او هغه زموږ مجبور دی چې هغه مصارف پوره کړي هغه پیسې چې ورور په نوم باندې هغه په کونړ کې نه او بل کوم دې دومره مصارف چې د نور ولایتونو د ما ولې د کابل کې په نور ولایتونو کې نو کونړ کې دغه مصارف نشي
برښنا شیرزی وویل کورنۍ باید نجونه تعلیم ته پریږدي او حکومت ته پکار ده چې د کار زمينه ورته برابر کړي
دا کورنۍ نه چې څنګه درځم نه پریږدي دا یو د تعلیم دا یو د هغه پرمختګ د مخنیوي کې دا وایي نه دا هیله ده چې خپل لورګانې پانسون دا مکتب د دې تدریس او د زیرې ادارې څخه چې څه دې په کار کولې نو د مال سره کوم دا هیله ده چې په خپله تابع څه دې وایي پری دې چې پرمختګ وکړي او په خپل ادارو کې کار وکړي
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو او کروندګر حاجی جان ولی وای دا چې کونړ ولایت یو غرنۍ ولایت دی نو تر اوسه پکې یوازې درې ډوله قیمتي ډبرې رایستل کیږي او هغه هم په غیر قانوني توګه.
په کونړ کې شب معدنه چې دي کنه یو رقم دا وشپنیز کاڼي دي هغه په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېر دي چې هغه هم یو رقم خلک تیږه ده یو رقم نور کاڼي دي چې هغې ته دا د میسو کاڼي دا میس چې جوړېږي که نه دغه کاڼي لرو یو رقم چې ګوګل ورته وی شي ګل د چې قطرې قطرې غوندې دي هغه هم دغه کېږي ده شته ده دغه درې رقمه معدنې لرو کویلي او د ګاز معدن تر اوسه کشف شوی نه ده دا غیر قانوني راوځي او څه کسان خاص پرسن د هغې کې استفاده کوي.
حاجی جان ولی وویل کونړ په ټول افغانستان کې په ځنګل لرلو کې نوم لري خو اوس یې د ده په وینا له بده مرغه خلکو وهلو ته مخه کړې ده.
کونړ خو په افغانستان کې اول نمبر ځنګلیز سیمه ده کونړ ده که نه او ډېر ځنګلونه خو متاسفانه چې دغه ځنګلونه څنګه چې مې درته دغه نور اجناس شو دغسې غیرقانوني لاړ او تقریبا 15% ځنګلونه د کونړ ختم شوي دي یو 15% به پاتې دي خو هم کار پرې روان دی خچه غوران د هغې هم شروع کړې ده خو غیرقانوني روان دی.
له حاجی جان ولی څخه مې وپوښتل چې د کونړ په ځنګلونو کې کومې قیمتي لرګي لرونکي ونې همستا او که څنګه نو هغه وویل
او دلته نختر چې دی هغه اصلي نختر ورته مونږ یو کنه دغه نمونه دي او سرپ ورته وی او کاچل ورته وی چې نمونه دي دا رقم لرګي په پاکستان په ځنګلونو کې هم نشته د افغانستان په نورو ځنګلونو کې هم نشته رقم چې د کونړ دی دا دوه رقمه باندې کار شروع دی د سوځولو دا خو چېړی او ټیټاق او ګورګوره دغه څه نمونه دي بوټي دا د سوځولو دپاره وان شي او کوم چې نختر دي دیار او سرپ او کاچل او دغه نمونه دي دا دغه دپاره آبادۍ دپاره فرنیچر کې جوړېږي او دروازه او کړکۍ دغه شیونه او یا دشي پلان چې اسکار کوي.
حاجی جان ولی زیاته کړه چې په کونړ کې د نورو ولایتونو پرتله د کرنې لپاره مځکه کمه ده نو ځکه یې سبزی او میوه هم دومره نه دي لکه د نورو ولایتونو. له نوموړي مې وپوښتل چې د کونړ ولایت خلک په بهرنیو هیوادونو کې همسته او کنه نو هغه وویل
د کونړ په زیات تعداد خلک شته دی په بهرنیو هیوادونو کې خو زیات پیسه چې زه معلومات لرم یو پاکستان زموږ ګاونډي ملک دی که نه په دې مهاجرت کې ډېر خلک دلته اوښتلي دي نو یو څه خو راوښتلي خو بیا هم اکثریت خلک هلته پاتې دي پاکستان کې ډېر خلک ژوند کوي جرمني کې سابقه د کونړ خلک لږ ډېر وو اوس دې امریکا ته ځینې خلک تللي دي.
نومیالی د دغې سیمې
کونړ ولایت هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زیږولې دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال نظام الدین مالیار د کونړ داسې شخصیتونه په درو برخو ویشي له کومو سره چې ښایي د نورو سیمو خلک لږ بلد وي. نوموړی د ادب په برخه کې د نومیالیو کسانو په اړه وای
مونږ که دلته یوازې په خلکو باندې وغږیږو چې کوم فرهنګي خلک وي لکه شمس الدین مجروح او همدغس سداودین مجروح عبدالخالق اخلاص او د نورو ګڼو نومونه اخیستلی شي دا شخصیتونه په دلته پیدا شوي دي د فرهنګ لپاره هڅې کړي دي دوی کتابونه لیکلي دي او ضمن د خلکو په ادارې کې ونډه اخیستې ده.
نظام الدین مالیار په کونړ کې د سیاست او علم د ډګر ځینې کسان داسې یادوي
د علم او سیاست په برخه کې مونږ دلته په کونړ کې کولای شو د عبدالرسول امین سرنو یادونه وکړو چې اوس څو کلونه مخکې وفات شو هغه یو سیاسي او ضمن علمي شخصیت و همدارنګه د عبدالخالق د څوکۍ د هغې نه یادولی شو چې یو علمي شخصیت و کونړ له اسدآباد د دم کلي مولوي عبدالخالق صاحب چې یو ډېر علمي شخصیت و.
نظام الدین مالیار وایي کونړ په نظامي برخه کې هم د یادولو وړ خلک زیږولی دي.
مونږ د ځنو هغه نظامي شخصیتونو چې دلته د تاریخ په اوږدو کې یو څه کارنامې کړي دي لکه د هغې جملې نه کولی شو د میرزا عمر خان کونړي نوم واخلو چې هغه د استقلال په ګټلو کې پوره سهم درلود او څلورمه جبهه چې د استقلال څلورمه جبهه وه د هغې مشر و او ولسي لښکر یې ځان سره یوځای کړی او د انګریزانو سره ډېر جګړې کړي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات واوریدل. لدی سره د خبرونی وخت پات رسیږي. راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ.